ترڅو او د ښوونې او روزنې په اړه ځان خبرو. په دې اکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رزق نړیوال وایي،
تعلیمات چې کېدل، زده کړې چې کېدل، تراکم یې زیات په دینی علومو باندې وو، لږ لږ په رسم خط باندې وو. بیا نو په کورنیو کې تعلیم تربیه شروع کېدله. ډېر کم خلک په کورنیو کې د سواد خاوندان معولین شروع چې وکړه د خپل قبلګا سم نه، او په دویمه قدمه کې د خپل ورور نه چې هغه هم زما د ماما نه چې میرزا وو د هغه نه سواد زده کړی. په افغانستان کې زیادتره شخصیتونه چې موږ ګورو خصوصا په علمو کې، هغې په خپله کم رسمي تحصیلات نه دي لرلي. مثال په توګه یو سید جمال الدین افغان به تیار کړو چې هغه په خپله د خپل پلار نه تحصیلات کړي دي، او بیا چې کابل کې راغی د علماو نه کړي په کوم مکتب کې دي. نو په عموم صورت باندې مخکې دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي، هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې دي.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په افغانستان کې لومړنی رسمي ښوونځی د حبیبي لیسه وه. د حبیبي لیسه په پیل کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د پنجشنبې په ورځ په 1202 هجري شمسي کال په ارګ کې پیل شو. د حبیبي د ښوونځي د تاریخ پاک لمو دی یاد لیسې له استاد علم ګل فیضی څخه پوښتلی دي. نوموړی له شلو کلونو را په دې خوا په دې ښوونځي کې ښوونکی دی.
حبیب الله خان د وخت د حکومت واکه چې په لاس کې د خپل وزیرانو سره په دې فیصله وکړه چې موږ داسې یو مکتب به جوړ کړو چې هغه کې د ټول هیواد اولادونه او بچیان درس ووایي، خارج ته که زمینه ورته برابر شي برسونه ته ملاړ شي. نو په افغانستان کې د ښوونې روزنې په چوکاټ کې اولنی مکتب د هغې وخت نه تر اوسه پورې 1416 کاله تیر شوي دي. د دې یو استاد چې موږ پېژنده هغه سالی محمد قنداری و چې د پښتو ژبې تدریس یې کاوه، او مدیر د دې حبیبي د لیسې ډاکټر عبدالغنی و چې د هندوستان د کشور د هغه قرارداد پر اساس باندې چې د هغه وخت حکومت او د هند حکومت سره کړی و، ډاکټر عبدالغنی د مدیر په صفت دلته دنده اجرا کوله.
له حبیبي لیسې نه وروسته امان افغان لیسه، امانی لیسه، غازی رشتیه ښوونځی، استقلال رشتیه ښوونځی، رسامي، نجاري، معماري او نور ښوونځي تاسیس شول. په دې اکله رازق نړیوال وایي چې مکتب هغه وخت تر لسم ټولګي پورې وو.
په دغه وخت کې ښځینه مکتبونه نه وو، او مکتبونه ښځینه چې تاسیس شوي دي هغه د اعلیحضرت غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوي دي. د دیناتو مضمون به تدریس کېده، دری، حساب، جغرافیه او خط، همدارنګه پښتو چې اردو به هم تجربه کېدله، ترکي به هم دغه کېده، انګلیسي به هم دغه کېدله. دیناتو به هم دغه ادامه ورکوله، تاریخ، جغرافیه، ژبې ته چې هغه مخکې مطار وکړو، او رسم الخط هم دلته اضافه شو. حفظ الصحیحه چې یو مضمون و د سی پی دا هم اضافه شو. په لس کال کې به د یو چا تحصیلات ختمېدل، هغه به چېرته ته هغه به بیا یو وروسته مثلا د معلمین په نوم هغې ته به بیتله. معمولا د دې پخوا کې امر د وزارت معارف و چې په ټول د هیواد په ټولو نقطو کې باید د جوماتونو کې هم د مولیانو د خوانه تدریس وشي مطابق د نصاب نه چې په خپله وزارت معارف به ورکوو، هغې کې به بیا نو په پخوا غوندې په عنعنوي توګه باندې تاثیر کېده. څو نور مکتبونه د حبیبي د لیسې شاخي رامنځته شولې، مثلا باغ نواب، مثلا خافیه یا دغه پرانچا یا پراچا، خدام حضور علی، او د دې پورته د هنود مکتب.
که څه هم د امیر حبیب الله خان په وخت کې ښوونې او روزنې ته ډېره پاملرنه کېدله، او هڅې دا وې چې هم خلک د تعلیم په ارزښت پوه شي، خو بیا هم یو شمېر کسانو نه غوښتل چې خپل بچي درس ته ولېږي. دوی فکر کاوه چې په ښوونځي کې به د دوی په اولادونو ظلم کېږي. خان به د دهقان زوی د خپل زوی په نوم ښوونځي ته لېږه. په دې اړه نور معلومات د کابل اوسیدونکی منان راکوي.
زمونږ نیکه خو د مکتب له دورې نه داسې قصه کوي چې د خپل د نیکه قصه یې موږ ته کوله، او موږ ته به ویل چې پخوا چې اول ځل په افغانستان کې مکتبونه په رسمي بڼه باندې افتتاح شول او پیل شول، نو خلکو دومره تمایلات نه ښودل چې خپل بچیان ورته ورولېږي. موږ ته پوښتنه وکړه چې ولې، نو ویل چې داسې ذهنیتونه له خلکو سره موجود ول چې په مکتب کې به دوی په دې 4 ساعته او 5 ساعته چې سبعین نه زی تر 12 بجو پورې په دې باندې مال ته څه تیریږي، یا دوی ته څه شی درس ورکول کېږي، دې ته مثال وهل کېږي، ټکول کېږي، دې نظربند او کلابند ساتل کېږي. نو د همدغه ذهنیتونو د وجې نه به دې خپل زامن په اسانه نه لېږل. کله به چې د دولت له خوا نه بېمانې جبري ورباندې غږ وشول چې تاسو خپل ماشومان راواسئ مکتب ته، نو دې به له مجبوري ورځې نه د خپل د دهقانانو یا د مزورانو بچان ورسول، او همدا به ویل چې هر څه تیریږي، په همدې تیر شي، خو د موږ زامن دې ته نه بچو اوسېږي.
هغو ملتونو چې تعلیمي پړاوونه وهلي دي، د هغو ملتونو څخه ستونزې کمې دي چې لا تر اوسه د دغو پړاوونو تر ترڅنګ هم ندی تیر شوی، یعنی څومره چې د تعلیم کچه لوړیږي په هماغه اندازه د نن او سبا ستونزې حلیږي، او څومره چې د تعلیم خواوې بېخونده کیږي په هماغه کچه د ژوند هوساینه زیانمنېږي. د حبیبیا لیسه هغه لیسه ده چې د جمهور رئیس په کچه زده کوونکي روزلي دي. بیا هم فیضي وایي
دومره ډېر علمي قدرونه جامع ته تقدیم کړي دي. د کرزی د مکتب نه دومره لوی خلک عبدالرحمن پژواک، انور الله قحدی چې وخت وزیر د مالیه او د دې مکتب نه فارغ شوی دی، د مکتب د هنر په برخه کې، د ساینس په برخه کې، د مکتب په مخکې وختو کې یوه مجله لرله چې دا مجله
خوونه او روزنه د انسان په کړو وړو کې د پام وړ بدلونونه رامنځته کوي. د خوونې او روزنې په وسیله یو موجود له خپل چاپیریال سره پیژندګلوي پیدا کوي، له چاپیریال څخه د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ګټه اخلي. له خوونې او روزنې پرته په ژوند کې وړاندې تګ ستونزمن دی. د غزنی اوسیدونکی سراج وایي چې پخوا که ښوونځي کم هم و خو سویه ډېره لوړه وه، او علت هم دا و چې عام خلکو هم په دې برخه کې مرسته کوله.
پخوا وخت په یو شمېر اندازه باندې مکتبونه وجود درلود، ښه فعاله مکتبونه ول، له هر لحاظ څخه سټنډرډ مکتبونه برابر ول. متاسفانه اوس بې شمېره هم خصوصي مکتبونه شته او هم دولتي مکتبونه شته. متاسفانه چې هغه پخوا چې کوم مکتبو کې کوم معیار و یا کوم سیستم و یا په کوم سویه شاګردان فارغ کول، نه په خصوصي وکیلدل کې او نه په رسمي وکیلدل کې. سر یعنې پخوا سیستم ډېر زیات ښه سیستم و او کوم مکتبونه ول خو ډېر ښه مکتبونه او ډېر فعاله مکتبونه ول. دوه ساعته په شواروز کې درس وایي او نور ټول باقي وخت دی لري، هغه یا په ګیم باندې تیروي یا په انټرنیټ باندې مصرف، یا په فیسبوک او په نورو شونه باندې مصرف وي.
د امیر حبیب الله خان په وخت کې د خوونې او روزنې سیستم ته د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر جدي پاملرنه وشوه، او په مرکز او ولایتونو کې د ځوان نسل او تنکیو ماشومانو د سالمې روزنې په خاطر هڅې پیل شوې چې د همدې هڅو په لړ کې افغان ولس د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي. که څه هم اوس له دولتي ښوونځیو سره شخصي ښوونځي هم په کار بوخت دي، خو دا چې د اوسنیو او پخوانیو ښوونځیو ترمنځ څه توپیر و، په همدې اکله د پوهنې وزارت له یوه کارکوونکي محمد شم فقیر سره غږیدلی یو.
ان د غوی صاحب یو نسبتا نن تاسو ګوره غوی په ډیر عالی روحیه باندې، غوی ډیر په شوق او رغبت او مایل باندې دوی را روان او مکتب خواته یو علم زده کول، او نن سبا سی ګورو تر هغه وخت پورې ډیر فرق دی. 1350 هجری شمسی کال پورې استادان د مونږ تر نه هم سن پورې سویه دی علمی، مګر ډیر با استعداد خلک وو. علاوه دغه د مکتب کتابونه نور کتابونه هم دوی لمیت درلود، یو خو شوق و علاقه و رغبت و، او بل دا چه نسبتا لنن امنیت خو تشویش کنه و ذهنون آرام و رختی هم نن سبا مشکلات دیر دی. او دیر شاگردان سی دی مکتب شاگردان و دیر خاص احترام معلمین و تا این اغم را احترام سی خپل والدین و تا کول، لیاغن بیشتر احترام خپل استادان و تا درلو. اکثر خلق خود صفت شاگرد سی را روان و اغوی و زان تا زنگل هدف درلو.
لامیر حبیب الله خان وروسته د هغه زوی امیر امان الله خان چې کله وخت ورسید، نوموړي د اساسي قانون د 18 ماده لمخې ښوونځي ته تګ تر ابتدایي درجې پورې اجباري کړ. په 1928 میلادي کال کې د افغانستان او فرانسې د ګډې پریکړې لمخې د هیواد ګڼ شمېر ځوانان د لوړو زده کړو د بشپړولو لپاره بهر هیوادونو ته ولېږل شول، تر څو په راتلونکي کې د هیواد سیاسي، فرهنګي او اداري ستونزې د همدې لوسو ځوانانو د علمي او فرهنګي هڅو او تجربو لمخې هوارې شي. د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښې چارې.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زمان.